په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات واورې. دغه راز به له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه شدت عمومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورې وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
ملګری ملتونه وایي د هلمند په تازه جګړه کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لا هم جګړه روانه ده، او د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامخته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړې 15,000 کورنۍ له خپلو مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان کړي هم دي. دغه جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجی او ناوي ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي د دوی دوه کاري ډلې په سیمه کې دي، او تر اوسه مرستو لپاره یوازې 1500 بی ځای شوی کسان ثبت کړي. راپور کې ویل شوی چې بی ځای شوی کسان له خرګاه کې په کرایي کورونو، مارکیټونو او د نورو خلکو کورونو کې میشت شوی دي. د دوی په وینا د جګړې له کبله د کندهار هلمند لوی لار بند شوی او مخابراتي خدمتونه هم ټکنی شوی دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لویدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشنۍ سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
شنونه هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
له هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل، او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو د غبرید تیر شپه وشو، او د پټکو د بریدونه لا هم دوام لري.
مخالفین دولت هم شب ساعت 11 بجه
د دولت وسلوال مخالفین تیرش په 11 بجه د گذرګاه نور ولسوالۍ پر څو پوسټو بریدونه وکړل. پایله کې شپږ امنیتي ځواکونه ووژل او دوه ټپیان شول. 15 مخالفان هم وژل یا ټپیان شول. اوس هم جګړه روانه ده.
بشارت وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی دي. طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي ووژل. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د خښوي ماین له کبله وشوه. د مصمم په خبره چې دغه ماین د حکومت وسلوالو مخالفینو لخوا په سر کې ایښودل شوی وو، خو تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کنفرانس کې که څه هم وازینه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو ویل چې د نوې ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات بیا کابل کې دي.
تیرو چلیلی ستو ساتو کی پو لابراتوارونو کی دریس واتلس ماینات شوی دی، چی پو دریس واتلس مایناتو کی شپک شپیت مصبت دی، چی دی سرا دی طولو مصبتو شمیر نه دیر زرو نه سو چلور نوی ترسی گی، طولو رغی دلو شمیر دری دیر زرو دریس و چلور پنزوز ترسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غواړي چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي، او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوې دي. لدې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه به برخلیک پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول په خوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشته کې پای ته رسیدي. د دې تړون لمخې امریکا او روسیا هر یو کولای شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسکلی پرون د اکتوبر په 14 ویل واشنگتن او مسکو په اصول کې تر نامعلوم نیټې د نیو سٹارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او وروستۍ خبر همدا چې قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخ مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جباروف د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جباروف چې د خلکو په تښتونه مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشې شو.
ازادي راډیو اوري ګران به واوري چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې اوسم سخت نښتي روانې دي. چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
یو سرتیر هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
په دې اړه مو د امنیتي د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوی یو شمیر غړي وایي کچېرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه هم په همدې شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤلو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستري یا دکترا اخلي وایي د میاشتې هغه 2000 افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول تړون موده په پای ته رسیدو ده، خو دواړه لوري په نوې موافقې سره اختلاف لري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، اغیر ازي چمچ په نوم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته یاد.
د مهاجر مرغانو په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې ونی زخ خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې مهیروي له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د هلمند امنیتی وضعیت هلمند چې له څو ورځو راهیسې ناکرار دی. په ډیرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پراخ بریدونه پیل شوي. ویل کېږي چې په ناوه او ولسوالۍ کې هم اوس ناوه او نادلي ولسوالۍ کې هم نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. له لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د شبره سره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب، که د سیمې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نور څه به ډیر سنن راغو چې تاسو سره خبرې کوم. شدیده جګړه وجود نه لري، ولې د نړۍ ولې سوالي په کومه باندې چې پر ځینو پوسټو باندې خال خال د ذکرې په لسمه او ځکه چې ځواک مرکز پاتلی خال خال د ذکرې او دا راځي چې نه دلی کې د شانګیر په حوزه باندې چې محاصره ده د ملي اردو سرتیرو په خېده هم د روانه دي. ولې شدیده جګړه سهار وسول د شانګیر کې د ملي اردو پر کنټک باندې چې د خپلواکو منابعو په وینا تلفات هم لري، خو په سیمه کې د تلفوني شبکو د بندېدو سره موږ نه پلان کړی چې تلفات به کار کوي.
علت څه ده چې جګړه په هلمند کې سړه شوې؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات دې سبب شوي چې د طالبانو بریدونه په شاو ته مبول شي او دوی له بریدونو لاس واخلي؟ دای صاحب غږ مو سم نه اوریدل کیږي. مهرباني بد نه دی، مهرباني دمه ورکي. دای صاحب غږ مو اوریدونکو سم نه پوهیږي، په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ سم واوریدل شي. د دفاع سرپرست وزیر هم هلمند ته تللی دی، تیره ورځ هم د ملي دفاع وزارت د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ولایتي مشر هلمند ته تللی و ویلو چې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي او هغه سیمې چې دوی په وروستیو کې نیولي هغه به بیرته ونیسي. آیا څه مو اوریدلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې مهمې سیمې بیرته له طالبانو نیول شوې دي؟ دای صاحب ډیره بخنه غواړم، زموږ غږ اوریدونکو سم نه اوري. په بل خبرونه کې به بیا تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. بل قدرمن اوریدونکو، په هلمند کې مخابراتي شبکې تقریبا همدغه سدي سم کار نه کوي. موږ د ورځې په جریان کې هم چې څوزلې هڅه وکړه چې خپل خبريال سره تماس ونیسو او لمخ کې ورسره وغږی، خو متاسفانه چې شبکې په همدې ډول وي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکی او لکه څنګه چې مو اوریدل، په هلمند کې له څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې وي. نن که څه هم یو څه سړې شوې دي، خو بیا هم د هلمند په یو شمېر سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د غراز په ناوه کې د افغانستان د ملي اردو د دو هلیکپټرو د راغورځېدو په پیښه کې هم لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي. د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې پراخې حملې پلان کړې وې. که خبره هم داسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې افغان چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ضمانت کیدی شي؟
به واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي، د هغې نه که سرتیری چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. طالبان اوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چېرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري، هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند والی وایي ویل شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي، که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
زموږ سرتیري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هیواد ساتلی دی په هلمند کې هم. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدی کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو، خواغه خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور پخپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دي ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ قربانیو کې هیڅ شک نشته دی، یو سرتیری هم دې ته حاضر نه دی چې خپل سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې دوی برید کړی دی، هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې بریدونه ودرې یا اوربند وکړي. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي، باید بریدونه ودرې اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نه شي کولای چې په زور باندې پاکستان حکومت سقوط کی او یا دوی خپل مرام ته ورسیږي.
بلې یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي دغه عملیات ته په پام په څه ډول کې دی چې په جګړو کې ولسی وګړو ته د مرجوب لمخنیوي وشي؟
ګوره دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکن نه ده چې د ملکی تلفات مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات را کم شي، مګر مخه نیول ډېر مشکل ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات په هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. په خپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي، تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری او چې د هلمندي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکاو، وړاندې په یو راپور کې به ووري چې د هلمند په ګډون د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا شخړې هم داسې دوام وکړي. په قطر کې به له دغه ډلې سره د دولت د سولې پر خبرو څه ډول اغیز وکړي؟
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي کچېری په افغانستان کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤلو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلاو مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دو مرکچیانو نادر نادریا او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نور هم پیچلې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دریس پتلولای سي. دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي رادیو ته وویل کچېری د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی بل طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
کچېری هم حاله جګړه شدت عمومي او مقتل ته د سولې په خبرو بوختو وسو، هغه وخت به د دې لپاره چې د افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم بل داخلي مشوره او د حکومت رهبرۍ او خلکو تر سلامه شروع وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبري وکړي.
بحث او صحبت خاطر داشته.
دغه پلاوی بلغړی حبیبه سرابی بیا د هلمند روانه جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوحه کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نور هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیست، خشونت رای حل نیست،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نور هم مغلقه او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریځ ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمیرو له مخې د همدغو جګړو له امله شاوخوا 15 زره خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمېر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره پر یو شمېر لابراتوارونو او روغتونونو تور پورې کوي چې د کورونا د ازمښت جعلي سندونه هغو مسافرانو ته چې بهر ته سفر کوي صادروي. دغې ادارې ویلي چې په دې اړه د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم خبر ورکړی چې باید اقدام وکړي. نور حالې د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په یو رسمي مکتوب کې له عامې روغتیا وزارت ته د هغو خصوصي لابراتوارونو د بندېدو غوښتنه کړې چې مسافرو ته د کورونا ازمیښت جالي سندونه ورکوي. دغه مکتوب چې تیر ورځ صادر شوی او یو نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلی چې په کابل کې یو لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د کابل اماراتو هوایي پرواز مسافرو ته د کورونا وایروس د ازمیکت جالي سندونه ورکړي. د هوایي چلن ادارې په دغه مکتوب کې د رایل بلاسم سنا و حج روغتونونه او بیوټیک لابراتوار د څانګو نمونه یاد شوی دی، خو دغه روغتونونه او لابراتوار د ملکی هوایي چلن ادارې دغه لیک ردوي. د وهاج خصوصي روغتون رئیس محمد هاشم او وهاج ازادي راډیو ته وویل
د همدې موضوع لپاره اوس د عامه روغتیا وزارت ته راغلی یم. موږ د عامه روغتیا وزارت له لوري ملکی هوایي چلن ادارې ته معرفي شوي او دا اداره صلاحیت نه لري چې دا ډول مکتوب صادر کړي. دا د دې معنا ورکوي چې دوی له څو شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې زموږ لابراتوارونه وتړل شي، او صرف هغه لابراتوار چې هغوی سره قرارداد لري کار وکړي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی وای یو شمیر هوایی شرکتونو ورته ویلي دي چې په کابل کې د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو د کورونا وایروس د ازمیکت نتایج غلط دي. د نوموړي په خبره چې د دغه شرکت د مسافرو د ازمیکت سندونو کې نتایج منفي وو، خو کله چې بهر کې ازمیکت سوی د ازمیکت نتایج یې مثبت ښودل سوي دي.
دا د افغانستان ملکی هوایی چلند او د روغتیایی عوایدو برخه یوه ضربه ده. نو له همدې عمله د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس عامه روغتیا وزارت ته یو مکتوب صادر کړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان وای د جنو لابراتوارونو له ادرسه د کورونا وایروس د ازمیک د جالي نتایجو د صدور له امله له افغانستانه بهر د دوی څو پروازونه لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې یو هم د کویټ کابل ترمنځ پرواز و چې اجازه ورنه کړل سوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وای یو شمېر روغتونونو او لابراتوارونو ته په دې اړه خبرداری ورکړل سوی دی.
ما قبلا مثالی هم داشتیم،
مو پدی علمخ کی هم نمونه درلودی خبرداري مو ورکړی که یو ځل بیا هم داس موارد تر سترګو سول نو د روغتیاي مرکز د تړلو امکان هم ستاسو
هم میره.
دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د روان کال په لومړیو کې له افغانستان نورو هیوادونو ته پروازونه بند او کورونی پروازونه هم محدود سول. خولتی رو دو میاشتو رئیس افغانستان له متحد عربی اماراتو، پاکستان، عربستان، کویت او یو شمیر نورو هیوادونو سره په دې شرط بیرته پروازونه له سره پیل کړل چې مسافر باید په سفر کې د کورونا وایروس د ازمیکت نتایج له ځان سره ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستری یا دکتورا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زره افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل اداره پر اداره ګرځي خو څوک غم نه خوري. دوی دغه راز ویلي د بورسیه پیسې هم دومره کمې دي چې یوازې درسي اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل پرپورټ کې
هغه افغان زده کړیالان چې د ماسټری او دکتورا لپاره ایران ته تللی وای نږدې درې کاله کېږي چې د دوی لپاره د زده کړو منل شوی لګښت نه ورکول کېږي. د دوی له قوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه یې قانوني غوښتنو ته مسؤلانو هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. د دې زده کړیالانو په استازولۍ عتیق الله سلطانی احمدزی ازادي راډیو ته وویل په ځلونو یې د خپل تحصیلي لګښت نه ورکړې ستونزه د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړې ده.
د ونوې کال راهیسې د مدت معاش اړوند کارونه چې باید مخکې تللي و متاسفانه چې دولت لخوا د فوټبال د توپ په شان د یو ریاست څخه بل ریاست او د یوې ادارې څخه بل ریاست ته شوټ کېږو. زموږ قانوني حق ده، موږ یې بالاخره دې ته مجبور کړو چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
ښاغلی سلطانی زیاتوي اوس مهال نږدې 1500 استادان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د تهران په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د زده کړیالانو دغه شان په یو لیک کې د افغانستان د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو ته لیکلي هغه زده کړیالانو ته چې واده یې کړی په ایران ایران کې د ماسترۍ او ډاکټورا په برخه کې زده کړې کوي. هر میاشت له 1300 تر 1600 افغانۍ ورکول کیږي. د لیک کلیکل شوی مجرد زده کړیالانو ته بیا هر میاشت د ایران دولت لخوا زر افغانۍ ورکول کیږي چې دا پیسې د دې هیواد وضعیت او حالاتو ته پکتو ډېرې کمې دي. په لیک کې دې ته هم اشاره شوی چې د ماسترۍ او ډاکټورا د زده کړیالانو لپاره د څېړنې لپاره له 3500 څخه تر 15000 افغانۍ ورکول کیږي چې ورته بسنه نه کوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د زده کړیالانو لپاره د زده کړو لپاره د مرستې پیسې د هیوادونو په پرتله توپیر لري، خو هغه پیسې چې افغان زده کړیالانو ته ورکول کیږي له 80 تر 100 ډالرو دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی وایي په ایران کې د ماسترۍ او ډاکټورا د هغو زده کړیالانو نوملار چې مستحقین دي وروستی شوی دی. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایان شمروز خان مسجدی وایي د دې زده کړیالانو د حقوقو د ورکړې په برخه کې شته ستونزې حل شوي او د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به ورته پیسې واستول شي.
ایران ته د بانک للارې د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې دي او همدا ډول په تګلارو مقرراتو کې لږ بدلون راغلی دی. اوس مهال د مالی او لوړو زده کړو وزارتونه په چټکۍ کار کوي څو د روانې اونۍ په پای او یا هم د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې دا ستونزه حل شي او زده کړیالان خپلې پیسې واخلي.
بلورته بیا په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دې ستونزې د حل لپاره په زلونو د لوړو زده کړو او مالی وزارت سره اړیکه نیولې او دواړو لوریو ورسره د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه کړې ده. اوس مهال له ایران سربیره زرګونه افغان زده کړیالان په بیلابیلو هیوادونو کې د لیسانس، ماسټری او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي چې له دوی یو شمېر وخت نا وخت د خپلو ستونزو یادونه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دا سال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دوړخي ستړون موده په پای ته رسیدو د دوړ خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همدارس چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
امریکایي او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونه کړي چې ورسره د دوړو خو ترمنز د اټومي وسلو د ورستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر وی نامعلومه مودې پورې د نیو سٹارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوښتولو پر سر پر اصول موافقه ته رسیدلې دي. دا تړون چې په 2013 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یو لساته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګی ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یو جوړ جاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگتن یو تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سٹار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اټومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. د دا هم وویل چې باور لري د دوړو خواو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصول موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټن تاکتیکي اټومي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سٹار تړون کې نه شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اټومي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازي وویل مسکو به د نیو سٹارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتي موافقه ونکړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اتمی وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکی یا اتمی خولې شامل وي، او همدارس د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی، خو بلنکسی لیوای امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسي ماته سواتل شمیرې لاري مراسته ولی تازه خان سمسور لننګرهار لیکل طالبانو لخوا د جګړو شدت دا معلوموي چې د قطر خبرې مثبت نه دي. عبدالنافع افغان لیکل طالبانو او امریکایانو دواړو د قطر د پریکړې سرغړونه کړې، اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر توان ولسترسيږي. اصل اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي حکومت او لست د هلمند جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې خپل وخت صافي. بیا لغمان لاله شنګلس ولې څخه لیکي اوس نټوري نړۍ ته معلومه شو چې وسلوالو طالبانو په خپل وعدو وفا ونکړه. کورمو ودان پیغامونه تل راسته وي، موږ هم درته لولو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهیره وي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې اوس اسد الله لودین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکو اداره اوچا وایي چې د هلمند تازه جګړې کې 15000 کورنۍ لخپلو مينو بې ځایه شوې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې وویل چې دغه جګړې کې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان شوې دي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې غورځېدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوې دي. د بغلان په گزرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوې دي. دغلته بیګا د امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې لا هم روان دي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چودنې 15 ملکی وګړي وژلې دي. د کونړ چارواکي وایي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو یې خیوه، خو طالبانو راڅخه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویل ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي.
سپورتي خبرونه هم ناجیه صفی هاوروي.
ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلوبه د شاهین اسماعیل او سیمور البرز لوبټلو ترمنځ ترسره کیږي. سیمور البرز پرون د طوفاني هریروت ټیم ته د 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروستۍ مرحلې ته لار ومندله. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ نهم پړاو سیالي د تعلیمي اشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې. په سمنګان کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سولې د خبرو د ملاتړ په خاطر نن د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې. د سمنګانو د ورزشي امریت ترینر تاج محمد خدادات نن وویل چې په دې سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې حسیب الله لومړی مقام، عظیم الدین دویم او عبدالباسط دریم مقام وګټه. او د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او وینټوس کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو په کورونا وایروس اخته شوی چې لامل یې د فوټبال مهمې سیالۍ له لاسه ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ رونالدو اړ دی چې د 14 ورځو لپاره قرنټین تیر کړي. فوټبال فدراسیون ویلي چې د رونالدو حالت ښه دی. رونالدو به د کورونا له امله دوه لوبې ونه شي کړی.
ازادي رادیو او ریک غوړی او په افغانستان کې د مهاجرو مرغانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه مهیروي چې له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای د تخبرو خو اوس په د کاروانګرو د ستونزو په باب چې یو نوی اختراع شوې ده له حاله خبر شي. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده، هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوت جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. نور به له اسمت څارونه واورو.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوت جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوت جوړ کړی دی. په دې روبوت کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوت کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوت په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خو به نه لري. دا کار په روبوت کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او چیرونو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټول شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښيي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. د ورځې ته د سپینی امسایا سپینی لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیب یا اصطلاح ډیره عامه نه وي. موږ دا ونې په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، که په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینی امسا یا سپینی لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ دغه خپرونې د دې باعث شي چې افغانان د سپینی امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړه سوان څخه کار واخلي چې دوی سپینی امسا لري او نابینایي لري. د اسپینی امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړې دي بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې، البته په انګلستان کې، یو کس د بیکس په نوم یو اسپینی امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکاً یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینی امسا په ارتباط ځینی معلومات او همدارنګ لیکلی و چې د سپینی امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1905 میلادي کال کې دغه د سپینی امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ کوي یا دریوري کوي، نو کله چې د سپینی امسا خاوندان ویني په بازارونو کې، په سرکونو کې، دوی باید دغه د سپینی امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موټر ودروي تر څو چې د سپینی امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینی امسا کسان یا نابینایان ویني، باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي، او که د دوی په مخ کې کوم موانی وشتون ولري، هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپینی امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپینی امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوي د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولی د دی امسا هغه رنگ سپین دی دو دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي. او دویم دلیل دا دی چې خلق باید در لر سخه و پیجنی چی مثلا زموش سخه سو متر اخو دیو سپینی امسا کس چی کمک و حمایت ضرورت لری التوشتون لری.
کرا شدی تا پا افغانستان که هغه کسان چی در نابینای معلولیت سرمخ دی لکم استون سرمخ دی پخپل جوان که دوی؟
دقیقا نابینایان هم پخپل شخصی جوان که در استون سرمخ مخ دی، هم به اجتماع که هم به طولنه که تمدید پاره د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاس لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو د پاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی. په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون داد خواهی کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسې د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي که نه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کړي و همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلک داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج قشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولینو ستونزه لري، ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي، یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایي خپل ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین همسه لري راهنمایی کی ترڅو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولای سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښوزي تیرو بیر کې زی ورازي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه زی ورازي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي او بیر. نو هغه کسان چې په پیاده زی او په پښوزي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایی کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دی او سپین همسه مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي ترڅو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بله مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زل لرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نشته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی د پاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمن
سلامات اوسې. سلامات اوسې
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه خبرونه تر بلې ونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلق سوزقار ورته یا غی سپینیم دی شنم دی.
په کوم سیمو کې ځاله جوړوي؟
خاصه ځاله خو مې په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه د دادی مونږ په وطن کې راځي، د ډیر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت پاکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مو هم سر ورښکار کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمه چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسب وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشتو کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرمو وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحه ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ای 400 چې پاتې دی ورسره ولمنځل شي. بیا ورسره د دینه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل سو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې سر زخت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی دا حفاظت او مراقبت او نوسی.
په افغانستان کې کډوال او ځایی مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا زورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله د موږ کورم ورانېږي. بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي. د ډېر جګ چینار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې گاز واری جاله جوری به دو بچی پکی دیگی اوس می کور در لامان که دیدی کور شاعت می چنارون وروری که دیر جگ دی هر پسر رای بیا پغجه که و جاله جوری گی و دالا کم ملک برازی دلتا با جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی د کابل په کولی اشمت خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مو دي چې ولې یې کډواله مرغۍ رایسره کړې ده. ویل یې زخمی ده، الوتلی نه شي ځکه مې دلته ساتلې.
زیات مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغې راځي چمچ په نوم، قشقل راځي، غوتۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي. هغه سپین هم دی، شنه هم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول په نوم، هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي. بل نمونه ترتراک دی
درته وایي چې د دومره مرغانو نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یوه ډیره ښایسته ده او د تاسو خپله خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره ښایسته ده.
څه ښایست لري؟
وی ګوره د څه ښکلی رنګ یې، د څلور پنځه رنګ یې لري. یو هغه یو نمونه چرکا دی، سوري ورته وایي، ډیره ښکلی معلومیږي. دا که ته وی ګوره، ته یې پر قلم باندې تا رسمي کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسو ډیر صفات وکړ کنه، څه فکر کوئ دال کوم ځای راځي؟ اصل دی کوم زیده؟
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي. دا مختص افغانستان هم کې لري، خو مقصد داسې دی دا خو ماجر مرغان د لر نه راځي، داسې موږ تثبیت کوای نشو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي، زیاته راځي.
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایر وایي په کډوالو مرغانو سیمه ښکلې وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولی اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولی اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده؟
د کولی اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره، د تولید نسل لپاره، او بیا د دې ځینځي سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي. دغلته دمکی او یو څه وخت پاتې کیږي، بیرته بیا دې ځینځي نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولی اشمت خان کې ساحه ډیره زیاته لوی ده، اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر دي لامل ده چې ساحه غټه ده، دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیره خ په ناګاده ورته. دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټر فال وای، خوراک ورته آماده دی. او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه د مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامو مخمنګو تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډیدات زینې ورختلې دي. دا راته وایي چې دلته څه کوي؟ د مرغانو سایل کوي.
د مونږه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سی ویني او هغه ته ټیک مارک ورته کوي. د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غورا تک لري.
که څه هم اوس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دغه اوس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضي حسیني یا د سایبریان کرنسی ورته وایي، کولنګ سایبریایي مونږ تاسو ورته وایي، کوتن دا راځي، یا مثال بومی انواع د مرغان وستا د گنجشکک سیورتو ای دادی نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر ندی.
د هغې سرویل مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د یو سلو لسو په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو تر منځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځالې جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي. ورته غواک شي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د لار له سعودي ریچل وکټم کول
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساسې یوالت دی وسی.
جغرافیه او د ایکولوژي له نظر منګه وایو دوی هغه صاحب غورکې چې هغه د اقلیم له نظر، هغه د خاورې د کیفیت له نظر، هغه د ځنګل د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظر دا یو مناسب محیط دوی ته وسی.
د غزاینو منره ته واخلې مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایت څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل د درقد جزیره د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل پاندی شکل د کابل په ولایت کې د کول احمد خان ساحه په غزنی کې د ولاړ او د ناور دخته انداش د امونی پوزک او امونی صابری د فرا او نیمروز په ولایت کې او په دې اواخر کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې د دالی بندو.
ولې دغه التون کې یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي کاغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه ملار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یو ساحه کله چې د مسؤولی صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله الته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمنګ د زمکه لاندې اوبه تقویه کی چې بل اخره منتج پدی کی چې منګه خو اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت ک هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته.
اما لاندې دل کېږي چې مرغان هغه کډوال لیک په خپل د افغانستان د ښکار کېږي، آیا کومه جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی دی چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادما رئیس به جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 15 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخت پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادما رئیس به جمهور د هدایت څخه په ښکار ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندي د لاغو سر لوی ظلم دی. نو پریک دی چې هسکو څوک ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
Kavada